بسم اللہ الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غږ.
گران اوریدونکو السلام علیکم. اوس به خاغلی برومندر ته د بقره سوره 214 آیت تلاوت کړي، چې ورپسې به ژباړه یې هم درته وړاندې شي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. صدق الله العلي.
دلوی او مهربان خدای پنامه اون خلق یو امت وو، نو خدای پاک زیر ورکوونکي او ویرونکي پیغمبران راولیږل، او له هغوی سره یې په حق آسماني کتابونه راواستول چې په خلکو کې د هغه څه په باب قضاوت او منځګړیتوب وکړي چې خلک پکې اختلاف لري. د ایمان خاوندانو پکې اختلاف ونه کړ، صرف د هغو کسانو چې کتاب ورته ورکړ شوی و او د حق روښانه نښې هغوی ته رسېدلې وې. یوې ډلې له حق څخه د سرغړونې او د ظلم له امله په هغه کې اختلاف وکړ، او خدای پاک په خپل اذن او ارادې سره په اختلافي خبرو کې هغوی ته حق لاره وښودله او هدایت یې کړل. او خدای پاک هر هغه څوک چې وغواړي او وړتیا یې ولري په سمه لاره هدایتوي.
د تهران ریډیو عزتمنو اوریدونکو، زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. نن د یکشنبې ورځ د 1400 هجري لمریز کال د سلواغې د میاشتې لسمه نیټه ده، چې د 1443 هجري قمري کال د جمعه دوسانی د میاشتې 28 او د 2022 میلادي کال د جنوري د میاشتې 30 نیټه ده. وګورونکو، تاسو په دغه خپرونه کې اول خبرونه اوریدلی شئ، بیا یوه سیاسي تبصره درته وړاندې کوو چې د طالبانو له خارجه وزیر سره د پاکستان د ملي امنیت د سلاکار کتنه نومیږي. بیا تلپاتې وږمې پروګرام درته وړاندې کوو، ورپسې د ایران او افغانستان ورځپاڼو ته د کتنې پروګرام هم لرو، او په اخیر کې به یو ګردامیز درته وړاندې شي چې کابل ته د پاکستان د ملي امنیت د سلاکار د سفر په حق لدی. په دغه ګردامیز کې د پاکستان د مشرانو جرګې پخوانی غړی او سیاسي مشر رضا محمد رضا، او دغه راز د افغانستان د سیاسي چارو کارپیژان سالار ګډون لري، چې په دې سره زموږ دغه خپرونه هم پای ته رسیږي. اوس به راشو خبرونه ته. وخت په ایران کې د مازیګر 4:00.
قدرمنو اوریدونکو، اوس هم پام وکړئ خبرونو ته. په سر کې د مهمو خبرونو لنډیز. د تولید په برخه کې جهاد په اقتصادي جنگ کې د امریکا د ماتې لامل شو. د ایران او د روسیې له مبادلاتو ډالر حسپیږي. او د طالبانو لپاره د نړیوالې ټولنې د غړیتوب لپاره د بشري حقوقو رعایت اول ضروری دی.
اوس پوره خبرونه صادق حسین او میرمن فاطمی درته وړاندې کوي. د تولید په برخه کې جهاد په اقتصادي جنگ کې د امریکا د ماتې لامل شو. د ایران د اسلامي انقلاب معظم رهبرو پر مې د تولید په سنگر کې د کار زیږونکو او د کارګرانو جهاد په اقتصادي جنگ کې په ماتې باندې د امریکا د اعتراف سبب شو. د اسلامي انقلاب معظم رهبر همدا شان د ایران د ټول صنعت لپاره د وی ستراتیژي کې نقشې او پلان د بربراولو پر ضرورت باندې ټینګار وکړ. حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنئی نن د ایران د اقتصادي فعالانو او د تولیدونکو په کتنې کې څرګنده کړه، د دې غونډې یو ستره ګټه ده چې د هیواد چارواکي د اقتصادي فعالانو له خولې د لارې ستونزې او خنډونه نیغ په نیغه واوري. حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنئی زیاته کړه، دوه مهم او اصلي کارونه د مسؤلانو پر غاړه دي. وړومبی، د ټول هیواد د صنعت په تیره بیا د ځینو صنایعو لپاره د یوه ستراتیژیک پلان د بربراولو مسله ده، او دویم متمرکز مدیریت او د هغه لارښوونه ده. د ایران د اسلامي انقلاب معظم رهبر په دې ټکي باندې په ټینګار سره چې د تولید او د سنګر د پاته کولو لپاره د دښمن پلانونه له ماتې سره مخامخ شول، څرګنده کړه د هیواد په اقتصاد باندې په دې یرغل کې د خلکو د معیشت لپاره یو لړ ستونزې رامنځته شوې دي. خو تولید ماتې ونه خوړله، او د امریکا د خارجه وزارت ویان څو ورځې مخکې په ډاګه وویل چې د زیات نه زیات دباو سیاست د امریکا د شرمونکې ماتې سبب شو. حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنئی تولید جهاد وبلو، او زیاته کړه په اقتصاد باندې د حملې او د تیلو او ګازو د خرچون د مخنیوي لپاره د دښمن د کوششونو د اسعاري سرچینو د بندول او د ایران د بهرنیو مبادلاتو د مخنیوي لپاره د پلانینګ په وړاندې د تولیدونکو درېدل په حقیقت کې جهاد او یو ډیستر عبادت دی. دوی زیاته کړه هغوی په خپل ګمان په څو میاشتو کې د ایران د اقتصاد دړې وړې کېدل د خپلو سپیرو سیاسي مقاصدو لپاره یوه زمینه ګڼله، خو پس له لسو کلونو د هیواد د تولید او اقتصاد سنګر د خدای په فضل په خپل ځای ټینګ ولاړ دی.
د سلوخی د دولسمې نیټې د ستورې د حضرت امام خمینی رحمت الله تعالی علیه په حرم کې تر سره کیږي. د تهران ولایت د اسلامي تبلیغاتو د غژملتیا شورا مشر وویل د یو ملا یعنی د سلوغې د دولسمې نیټې ځانګړې د ستورې به سږکال د ایران د اسلامي شورا د مشر په وینا سره د حضرت امام خمینی رحمت الله تعالی علیه په پاک حرم کې ترسره شي. حجت الاسلام سید محسن محمودی نن د سلواغې د دولسمې نیټې د غژملتیا په غونډه کې څرګنده کړه ایران ته د حضرت امام خمینی د راستنېدو کلیزه د اسلامي انقلاب یوه ډیره مهمه پیښه ده چې تل تر تله باید ژوندی وساتل شي. حجت الاسلام محمودی زیاته کړه د امام خمینی د مقام قدرونه د سلواغې د دولسمې یا یو ملا ځانګړی پروګرام دی او ټولې دستورې به د کورونا د خپرېدو د مخنیوي په ځانګړو پروټوکولونو سره ترسره شي.
د ایران او د روسیې د پارلماني دوستۍ د ډلې مشر دواړو هیوادونو له سوداګرۍ راکړو ورکړو څخه د ډالر د ختمېدا خبر ورکړ. اقتصاد آنلاین خبر ورکړ چې ابراهیم رضایی روسیې ته د ایران د اسلامي جمهوریت د ولسمشر ابراهیم رئیسي د سفر لاسته راوړنو ته په اشارې سره وویل په دې سفر کې د ایران د تیل او د ګازو د میدانونو د پراختیا لپاره د انرژۍ د برخې او د تجارتي راکړو ورکړو څخه د ډالرو د هڅولو او د سلطې د ختمولو او همداشان د ترانسپورټ په شمول په مختلفو برخو کې ښې موافقې وشوې. ښاغلي رضایی په دې خبرې سره چې د ایران او روسیې ولسمشران باوري دي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ او اقتصادي مبادلاتو اوسني حالات رضایت بخښونکي نه دی او باید ترقي وکړي زیاته کړه. دمګړی د ایران او روسیې ترمنځ د سوداګرۍ اړیکو اندازه تقریبا 4 میلیارډ ډالره ده چې په لومړي ګام کې بیا دغه اندازه 10 میلیارډ ډالرو ته ورسیږي. د ایران او روسیې د پارلماني دوستۍ د ډلې مشر همداشان د دواړو هیوادونو ترمنځ ښې موافقې د بندیزونو د بې اغېزه کېدا په لړ کې ګټورې وبللې.
په بدخشان کې د ښځو یوازنۍ ځانګړې راډیو دوباره کار پیل کړ. په بدخشان ولایت کې د افغان میرمنو یوازنۍ ځانګړې راډیو د 5 میاشتو له ځنډه وروسته د طالبانو د لنډمهاله حکومت د یو شمېر چارواکو په شتون سره خپل کار یو ځل بیا پیل کړ. د حریم زن په نامه راډیو پرون د بدخشان ولایت لپاره د طالبانو د لنډمهاله حکومت د ځایي چارواکو په شتون سره په فیض آباد ښار کې د خپل کار د دوباره شروع کړ. خبر زیاتوي چې د دغې راډیو ټول کارکوونکي ښځې دي او د کار وخت یې د سهار له 8 د مازدیګر تر 4 بجو پورې دی. د دغې راډیو د فعالیت د بندېدو اصلي وجه مالي ستونزې وې. د طالبانو موقت حکومت د دغې راډیو د کارکوونکو میرمنو له خوا د حجاب او پردې په خیال ساتنې ټینګار لري.
د پاکستان ملي امنیت سلاکار له طالب مشرانو سره لیدنې کړې دي. نور حال په راپور کې درته وړاندې کوو.
د پاکستان د ملي امنیت سلاکار مرید یوسف کابل ته راغلی او د طالب مشرانو سره لیدنې کتنې ترسره کړې. د طالبانو د ویان مرستیال بلال کریمی وایي چې له نوموړي سره په مختلفو برخو خبرې روانې دي. بلال کریمی تهران راډیو سره په ځانګړي مرکه کې وویل چې د پاکستان هیواد نه کابل ته راغلي پلان سره د افغانستان او پاکستان په دوه اړخیزي سوداګرۍ د اړیکو په پراختیا، پاکستان کې د افغان کډوالو پر ستونزو، د سوداګرو د توکو په لیږد، په سرحدي سیمو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د نښتو اړوند او ځینو نورو مسلو باندې خبرې اترې روانې دي.
د پاکستان هیواد د یو پلاوی سکر ورځ کابل ته راغلی دلته د اسلامي امارت د یو شمېر مسؤلینو سره په مختلفو موضوعاتو باندې لکه دوه اړخیز تجارت، د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د پراختیا، په هیواد کې د مهاجرینو پر ستونزو، تجارت، اقتصاد، د تجارانو د اموالو د انتقال، د خط دواړو کوپانو ته د تګ راتګ، او له ځینو صفرونو کړو سره په وروستیو کې د ځینو امنیتي وړو پېښو د رامنځته کېدو په اړه دا ټولو موضوعاتو باندې دواړو اړخونو متصل بحثونه کړي او لا هم دوام لري. مهنه من تل لرو سید سفر به شید نتیل که شاید اوه لگی گشت با گوالو بیوا دیم تو برسیم
دا پا داس حال که دا چی پا دیو رسته که دا راپورون فاساس دا پاکستان و افغانستان پا سرحدی سیمو که دا پاکستانی دواکونو للوری دا افغانستان حکومت دا دواکونو لپا دا غزن تار دا غزولو مخیمه شوید. نعمت الله افغان، تهران راژیو، غزنه.
دا خبرونه د تهران راډیو نه اوري. ملګر ملتونو یو ځل بیا د طالبانو له موقت حکومت څخه د بشري حقونو د خیال ساتنې غوښتنه کړې ده. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونیو ګوتریش په خپلو تازه څرګندونو کې ویلي دي چې داسې ښکاري چې میرمن یو نجلې په افغانستان کې د کار او زده کړو په څیر د خپلو اساسي حقونو محرومیږي. د ده په وینا د طالبانو لنډمهاله حکومت ته پکار ده چې په رسمیت د پیژندل کېدو او د نړیوالې ټولنې د غړي کېدو لپاره د بشر اساسي حقونو او د نړیوالې ټولنې غوښتنو ته پام وکړي. بلخوا د طالبانو د حکومت چارواکو بیا په زلونو ویلي چې دوی د نجونو زده کړو او تعلیم ته ژمن دي، او تازه په تازه دا ژمنه هم شوې ده چې ښایي د نوي کال په راتګ سره د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې پرانیستل شي.
په خوست کې شاوخوا 1550 کسانو ته د حرفوي او مسلکي زده کړو روزنیز پروګرام پیل شو. کلید ګروپ لیکلی دی چې د طالب مسؤلینو په وینا په دې پروګرام کې چې نیمایي ښځې او نیمایي پکې نارینه دي، په 50 بېلابېلو برخو کې د تکړه با تجربه کار استادانو لخوا روزنه ورکول کېږي. د افغان پرمختیایي او مسلکي موسسې ولایتي مسؤول احمد بلال محسن زدوی خیاطي، ګندوزي، نجاري، موبایل او موټرسایکل جوړونه د حرفوي او مسلکي زده کړو هغه برخې دي چې په دې پروګرام کې شامل دي.
د افغانستان په پنجشیر ولایت کې د طالبانو تر موقت حکومت د یو لوړ رتبه غړي د ګاډۍ په لاره کې ماین چاودنې وشوې. په پنجشیر ولایت کې افغان سرچینو وویل چې پرونه په روخه ولسوالۍ کې د دغه ولایت لپاره د طالبانو د امنیت د مسؤول عبدالحمید خراسانی د ګاډۍ مخې ته یو بم چاودنه وشوه، خو ده ته پکې تاوان نه دی رسېدلی. خبر زیاتوي چې له چاودنې وروسته طالب وسلوالو ډزې وکړې او د خلکو د کورونو تلاشۍ یې واخیستلې. له بلې خوا د احمد مسعود په مشرۍ په افغانستان کې د طالبانو د مخالفې جبهې ویان صبغت احمدي ویلي چې په یاد چاودنې کې د دغې جبهې غړو لاس نه درلود.
د افغانستان د روبوټ جوړونکو جنو ډلې په نړیوالو سیالیو کې چې اتیا هیوادونو پکې برخه لرله دویم مقام ګټلی. یا د سیالۍ د پرنټډ سرکټ بورډ د چینج په نوم سره ترسره شوي چې افغان روبوټ جوړونکو جنو پکې د ځیرک ټرافیکي سیستم له جوړولو سره دویم مقام ترلاسه کړ. په دغو سیالیو کې دریو افغان روبوټ جوړونکو جنو ګډون کړی او د افغانستان د ټرافیکي ستونزو د حل په اړه خپل روبوټ سیستم جوړ کړی او سیالۍ ته وړاندې کړ.
یمنی ځواکونه د خپل بریاو په دوام کې د مارب ولایت په هوایي حدودو کې د امریکا یو بې پیلوټ جاسوسي الوتکه نسکوره کړې ده. د یمن د وسلوالو ځواکونو ویان یحیی سری وویل چې د دغه هیواد د پوځ ولسي مبارزانو دافع هوا ځواک په مارب ولایت کې د الجوبه ښار د پاسه د سیکن ایګل په نامه د امریکا یو جاسوسي ډرون ویشته دی. دا د نن ورځې خبرونه.
سیاسی تبصرہ.
قدرمنو اوریدونکو، اوس هم پام وکړئ سیاسي تبصرې ته چې د طالبانو له خارجه وزیر سره د پاکستان د ملي امنیت د سلاکار کتنه ترن باندې لاندې دي. د پاکستان د ملي امنیت سلاکار چې کابل ته تللی د طالبانو د بهرنیو چارو له وزیر سره یې وکتل. معید یوسف د طالبانو د موقت حکومت له خارجه وزیر امیر خان متقی او د دغه ډلې لزینو نورو غړو سره په ملاقاتونو کې د دواړه خیز ملګرتیاو په افغانستان کې د انساني او اقتصادي کړکیچ په ګډو پولو کې د امنیت په اکلې ور سره خبرې اترې وکړې. د افغانستان طلوع خبری چینل په کابل کې د پاکستان د سفیر له قوله وویل چې دواړه هیوادونه له افغانستان سره د انساني او اقتصادي مرستو په هکله سلا مشورې کوي. دا په تیر اوړي کې چې په افغانستان باندې د طالبانو له واکمنېدو راهیسې کابل ته د پاکستان د یو جګپوري پلاوی دریم سفر دی. له دې مخکې د پاکستان د اطلاعاتو او امنیت د ادارې مشر او د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر د طالبانو له حکومت سره د سلا مشورو لپاره کابل ته سفرونه کړي وو. افغانستان ته د پاکستان د ملي امنیت د سلاحکار تګ په داسې حال کې دی چې د دواړو لورو ترمنځ له نږدې سیاسي سلا مشورو سره سره په تیرو 15 میاشتو کې چې د افغانستان واک د طالبانو لاسته ورغلی دی د هغوی اړیکې له لوړو ژورو ډکې دي. څه موده مخکې له پاکستان څخه افغانستان ته د ماهرانو د لیږلو په هکله د وزیر اعظم عمران خان څرګندونې هغه تازه پیښه وه چې د طالبانو منفي غبرګونې راپارولی وو. عمران خان وړاندیز کړی و چې په افغانستان کې د انساني ځواک کمی ته په پام سره د طب، انفارمیشن، ټکنالوژۍ، حسابدارۍ او مالی چارو کې د پاکستان ماهر او روزل شوي ځواکونه دغه هیواد ته واستول شي. خو د طالبانو ویاندې په غبرګون کې ویلي وو چې افغانستان پاکستاني ماهرانو ته هیڅ ضرورت نه لري. زبیح الله مجاهد وویل د افغانستان په وزارتخانو کې د کار لپاره تحصیل کړي ځوانان ډیر دي او بهرنیو انساني ځواکونو ته هیڅ اړتیا نشته. د عمران خان وړاندیز ته د طالبانو د ویاندوی توند او تیز غبرګون په پاکستان باندې د دغې ډلې د ځینو یرغلیزو کړنلارو په دوام کې وو. له دې مخکې هم له افغانستان سره په ګډه پوله د پاکستان د پوځ لخوا د سرحدي حصار لګول د دغې ډلې د سختې نیوکې او حتی د طالب وسلوالو لخوا د دغه ازغنتار د یوې برخې د خرابولو سبب شوي وو. د ملګری او محرم لاشتونه پرته له سفر کولو د افغانستان د شزو لمن اکیدو وروسته د پاکستان د اطلاع رسونې د وزیر لخوا د طالبانو د حکومت افراطي بلل کېدل د طالبانو او اسلام آباد ترمنځ د شخړې یو بل وجه و. د پاکستان د اطلاع رسونې وزیر فواد چوهدری په ډیرې سختې نیوکې سره ویلي وو د پاکستان په ګاونډ کې د طالبانو د توندلارې رژیم قدرت ترلاسه کول او د دغې ډلې لخوا په تېره بیا د ښځو خلاف تفکرات د پاکستان لپاره هم خطرناک دي. په دې وروستیو میاشتو کې د پاکستان او طالبانو په اړیکو کې رامنځته شوي او ټیټو هسکو ته په پام سره کابل ته د دغه هیواد د ملي امنیت د سلاحکار سفر تر څه حد د دواړو لورو ترمنځ د شخړو او اختلافاتو د کمیدو لامل کیدای شي. موعید یوسف کابل ته له سفر کولو څو ورځې مخکې د پاکستان د پارلمان د بهرنیو چارو د کمیټې په غونډه کې وویل چې د پاکستان په وړاندې د طالبانو سیاست بیخي مثبت دی او د سرحدي حصار ورانول د دغې ډلې سیاست نه دی.
دا تهران دی د ایران د اسلامي جمهوریت غږ.
تل پاتې وږمې.
ګلونو اوریدونکو سلامونه. د تلپاتې وژمې د پروګرام له یوې بلې برخې سره زه فاطمې ستاسو حضور ته حاضر شوی یم. لکه څنګه چې تاسو ته پته ده، په دغه لنډه شان وینا کې موږ د مختلفو معارفي او تفسیري موضوعاتو په هکله د رهبرۍ د ستر مقام حضرت آیت الله عظما خامنه‌ای لیتوګې درته وړاندې کوو. د دغه لړۍ په 45 برخې کې حضرت آیت الله خامنه ای د جهاد لپاره د اسلام امر له کفر او ظلم سره جهاد بیانوي، نه له ولسونو سره مبارزه او یا د خپل عقیده تپل. راځئ چې د هغوی لنډ شان وینا او ته غوږ شو.
Thank you.
د اسلام جهاد د غیته د تپلو لپاره نه دی، له هغه کسانو سره د مبارزه لپاره دی چې انسانان خپل مریان ګرځوي. د اسلام جهاد لولسونو سره نه دی، بلکې له ظالمو او ستمګرو طاقتونو سره دی. دا د اسلام تاریخ دی، دا د اسلام د مخکشانو طریقه او روده ده، دا د اسلام د رهبرانو سپارښتنه ده. حضرت امیر المؤمنین علیه الصلاة والسلام مالک اشتر ته په خپل فرمان او خطاب کې دا نه هیریدونکې او تلپات جمله لري چې فرمایي: کوم کسان چې ته ورسره هلته مخامخیږې، یا د عقیدې له لحاظه له تا سره یو شان دي، او یا و اما شریک لکه فی خلق، یعنی یا په انسانوالی کې له تا سره شریک دي، حتی که د عقیدې له لحاظه له تا سره ملګری نه وي، هم خو انسانان دي، باید له انسان سره د عزت او درناوي سلوک وشي. لا ینهاکم الله و عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين. دا د قران امر دی، یعنی هغه کسان چې کافران دي خو په تاسو یې تیری نه دی کړی، ظلم یې نه دی کړی، له تاسو سره ظالمانه چلند نه کوي، له دوی سره په انصاف سره چلند وکړي، وین تبروهم لدوی سره نیکی وکړی. د اسلام امر دادی. ډیر عزتمن اوریدونکو، د تلپاتې وژمې د پروګرام د دغې برخې وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو حاضردم زه هم ستاسو له حضوره رخصت اخلم او تاسو په لوی خدای سپارم.
دا تهران دی، د ایران د اسلامی جمهوریت غږ.
روت سپانو ته کتنه.
ډیرو عزتمنو اوریدونکو، زموږ سلامونه او نیکې پیرزوینې ومنئ. عزیزانو، د خپرونې په دې شیبې کې زه فاطمی سره د خپل محترم همکار
عبدالمجید دورانی
ستاسو درانه حضور ته حاضر شوي یو چې ورځپانو ته د کتنې یو تازه پروګرام تاسو ته وړاندې کړو. له معمول سره سم اول به د تهران، بیا د کابل او که وخت و نو د ځینو بهرنیو ورځپانو ځینې مطالب به تاسو ته وړاندې کوو. هیله ده چې در پای را سره د ملګرتیا فرصت ولرئ.
ګرانو اوریدونکو، نن به ړومبی د تهران چاپ کیهان ورځپاڼه وګورو او مهمو خبرونو ته به یوه ځغلنده کتنه وکړو. په داسې حال کې چې د لویدیځو هیوادونو رسنۍ او چارواکي ډېر ټینګار لري چې په یوکراین باندې د روسیې حمله پریکنده ده، او ځینې هیوادونه د دغه برید لپاره نیټه هم ټاکي، خو د یوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي وویل د امریکې په شان هیوادونه د روسیې د برید په هکله مبالغه کوي او دا ډول ناسم دریځونه هم د هیواد خلک ویرولي او اندېښمن کړي دي، او هم یې د یوکراین اقتصاد تر اغیز لاندې راوسته ده. کیهان په بل خبر کې لیکي: د سوریې سرچینو د امریکې د جنگي الوتکو لخوا د سوریې په شمال کې په ځینو سیمو باندې د بمباریو خبر ورکړی. اخوا د امریکې یو ټیلی ویژنی چینل په یو رپورت کې ویلي د دغه موضوع په حق لچې ممکنه ده دغه هیواد لایوي انټرنیټي حمله سره مخامخ شي. په تیرو اونیو کې د خلکو اندېښنې زیاتې کړې دي او د امریکې استخباراتي مرکزونه په سخته دغو انټرنیټي بریدونو ته د خلکو د غبرګون په حق له اندېښمن دي. کیهان بیالی کې برېټانیا د دغه هیواد د پوهنتون یو استاد شاهد ابو سلامه د فلسطین د مظلوم خلکو د ملاتړ او د اسرایلو په اپارټاید رژیم باندې د نیوکو کولو په خاطر له تدریس کولو څخه منع کړی دی. د کویت یو ځوان د صهیونیستي رژیم له ورزشکار سره له سیالۍ کولو ډډه وکړه او هغه د ټینس د نړیوالو سیالیو میډل پر ځای د فلسطین مظلوم ملت ته ترجیح ورکړه. د صهیونیستي رژیم دیارلسم ټلویزیوني چینل په نیواکی ټاټوبی باندې د یمن د انقلابیانو په احتمالي حملو باندې د ویرې د څرګندولو په ترڅ کې ویلي دي د یمن انصار الله غورځنګ په جنگ کې هم هغه د لبنان د حزب الله او د فلسطین د غزې ترانګې لرو دې څخه استفاده کوي. کیهان بیالی کې په واشنگټن کې د چین سفیر کین کانګ د تایوان خپلواکۍ د خپل ملاتړ په حق له امریکې ته په سخت خبرداري کې ویلي دي دا ډول سیاست دوام د امریکې او د چین ترمنځ د جنگ د رامنځته کېدو سبب ګرځېدلی شي. له بلې خوا د سعودي عربستان په سرحدي سیمو کې د یمن انقلابیانو نوې بریاوې ترلاسه کړې دي. الاعلام الحربي ډلې په الاجاشر دښته کې د 1320 مربع کیلومتر ځمکې په آزادولو کې د یمن د پوځ د بریالیتوب خبر خپور کړی دی او د عراق د عصائب اهل الحق غورځنګ مشر خیس الخزعلی ټینګار کړی چې د عراق ولس او د سیمې ملتونه د داعش ترهګری ډلې په وړاندې له بریالیتوب وروسته په امنیت کې ژوند تیروي.
د تهران رادیو قدرمن اوریدونکو اوس به د تهران چاپ اطلاعات ورځپاڼه را اخلو او ګورو چې کومو موضوعاتو ته انعکاس ورکړی دی. اطلاعات ورځپاڼه لیکي چې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یعنی یونیسف خبرداری ورکړ که چیرې د افغانستان په اړه سمدستي اقدام ترسره نشي د دغه هیواد لس لکه ماشومان چې له سخت لوږې سره مخامخ دي مړ کیږي. په لویدیځ غاړه کې د صهیونیست رژیم د خارګیو د جوړولو پر ضد په فلسطینی مظاهره چیانو باندې د صهیونیست رژیم د عسکرو په حمله کې څه د پاسه 500 کسان ژوبل شوي دي. په امریکا کې د چین نوی سفیر کین ګونګ د تایوان پر سر د پوځي نښتې د رامنځته کېدا د احتمال په اکله خبرداری ورکړ او تایپی د خپلواکۍ د غوښتنې په لاره کې په قدم کې کېښودلو تورن کړ. د بغداد په نړیوال هوایی ډګر باندې دوه ورځې مخکې د ناپیژاندو بې پیلوټو الوتکو او توغندوي حملو چې هلته د امریکا د عسکرو یو مرکز دی د ایران او د عراق د شیعه ډلو منفي غبرګون په ځان پسې درلودلې دي. د جرمني رسنیو له روسیې سره د تاوتریخوالو په بهیر کې په اوکراین باندې د پوځي تجهیزاتو او د وسلو له خرڅولو د جرمني د حکومت د ډډه کولو په دلیل د برلین او د واشنگتن ترمنځ د اختلاف در رامنځته کېدا خبر ورکړ. د یمن سرچینو ویل په متحده عربي اماراتو باندې د حمله په اکله د انصار الله غورځنګ له ګواښ وروسته د دغه هیواد عسکرو د یمن په شبوه ولایت کې له خپلو سنګرونو شاتګ وکړ. المیادین تلویزیون راپور ورکړ د متحده عربی اماراتو د عسکرو شاتګ د یمن د عسکرو په مقابل کې د هغوی له سختو ماتو او شکستونو خوړلو وروسته ترسره کیږي. د عراق الحشد الشعبی ځواکونو د بغداد په شمال کې تارمیه سیمې ته د داعش ډلې د غړیو د نفوذ مخه ونیوله او دغه سیمه یې د داعش ډلې له عناصرو پاکه کړه.
د یمن د دفاع وزیر محمد ناصر العاطفی له خبرداري سره په یو وخت چې ویلی وو په سعودي عربستان او متحده عرب امارات باندې نورې بیرونکې حملې کوو، د امریکا پوځیان د ابوظبي په الزفره اډې کې تیار سي شول. شمالي کوریا ویل چې دوه لرواټنه او هدایت شوي کروستو غوندې آزمویلې دي. ځینو رسنیو د باوري سرچینو په قول ویل امریکا په خپل هیواد کې د افغانستان سفارت او کنسولګریانې بندوي او د ډیپلوماټانو مسؤلیت به هم لغوه کړي. د صهیونیست رژیم د پوځ پخوانی لوی درسیس جنرال ګاډی ایزنکو اعتراف وکړ د بغداد هوایی ډګر ته نږدې د امریکا د ترهګرو پوځیانو له عملیاتو مخکې طالبیب د ایران د اسلامي انقلاب د سپای پاسداران د قدس ځواک د قومندان ډګر جنرال قاسم سلیمانی د ترور کولو هڅه کوله خو بریالی نشو.
د تهران رادیو ډیر خوږو قدرمن اوریدونکو، لاړ بشو افغانستان ته او د کابل چاپ ځنې ورځپاڼې به وګورو. د افغانستان د مسیر ورځپاڼې ځنې مهم سرټکي له تاسو سره شریکوو چې په دا ډول دي. امریکې ته زرګونه تللي افغان کډوال د دایمي اوسېدو په شرایطو برابر نه دي. امریکایي رسنیو هغه رپورټ ته لاسرسی موندلی چې د افغان کډوالو په اړه د امریکې کانګرس ته لیږل شوی دی. د دغه رپورټ لمخې شاوخوا 34,000 افغان کډوال داسې دي چې امریکې ته تللي خو د دایمي اوسېدو په شرایطو پوره نه دي او نه هم د اوسېدو جواز اخیستو لپاره د قناعت وړ دلایل لري. دا رپورټ د امریکې کانګرس ته لیږل شوی څو دوی په دې اړه خپل پریکړه اعلان کړي. مسیر ورسوانی په یو بل خبر کې بیا لیکلي چې ملګرو ملتو یو ځل بیا د افغانستان له نوي حکومت د بشري حقوقو د خیال ساتلو غوښتنه کړې ده. د ملګرو ملتو عمومي منشي انټونیو ګوتریش په خپلو تازه څرګندونو کې ویلي داسې ښکاري چې میرمنې او نجونې په افغانستان کې د کار او زده کړو په څیر له خپلو اساسي حقونو بې برخې کیږي. د ده په وینا نوي حکومت ته پکار ده چې په رسمیت د پیژندل کېدو او نړیوالې ټولنې د غړي کېدو لپاره د بشر اساسي حقونو او د نړیوالې ټولنې غوښتنو ته پام وکړي.
عزیزانو، مسیر ورځپاڼه بیا په خپل سایټ کې لیکي چې د پاکستان د ملي امنیت سلاکار معید یوسف د یو لوړ پوړي دولتي پلاوي په مشرۍ د افغانستان سرپرست حکومت له چارواکو سره د خبرو اترو کابل ته ورغلی دی. د طالبانو د ویان مرستیال انعام الله سمنګانی ویلي چې د افغانستان او پاکستاني پلاوي ترمنځ خبرې اترې پیل شوې دي. د سمنګانی په وینا په دې لیدنه کې به دواړه لوري پر بیلابیلو مسایلو خبرې اترې وکړي. وړاندې تر دې ټاکل شوی وه چې نوموړی د روانې میاشتې په 13 کابل ته راشي خو د نامعلومو دلایلو له امله یې سفر وځنډید. معید یوسف وروسته تر هغه کابل ته راځي چې پر ډیورنډ کرخه د اغزن تار لګولو پر سر د افغان او پاکستانی پوله ساتو د نښتو سربیره د پاکستانی طالبانو تحریک هم له پاکستان څخه پر ډیورنډ فرضي کرخه باندې د لګول شوي اغزن تار ټولولو غوښتنه کړې ده. روسیه وایي د امریکا وروستۍ وړاندیزې په غور مطالعه کړې دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګیو لاوروف ویلي دوی د کشمکش د پراختیا غوښتونکي نه دي، نو له همدې امله یې د امریکا نوی وړاندیز په غور مطالعه کړی او ژر به یې خپل دریز په اړه روښانه کړي. د لاوروف په خبره دوی تمه لري چې مذاکرات پایله ولري او غربي هیوادونه د روسیې غوښتنې ومني. تر دې وړاندې امریکا او ناتو د روسیې هغه غوښتنې رد کړې چې ګواکې ناتو د پخوانی شوروي اتحاد هیوادونو کې پرمختګ نه کوي.
تهران رادیو ډیرو خوږو قدرمن اوریدونکو، ورځپاڼو ته د کتنې پروګرام په همدې ځای پای ته رسوو. په دې هیله چې ستاسو د خوښې او استفادې وړ ګرځېدلې وي، نو اجازه غواړو.
خاط او آباد اوسئ.
عزت من اردن کو تاسو د تهران اډو مازیګرانه پښتو خبرونه اوري.
نو ول عالم تا سړی نه شو ویلای چې اوس دوی غولی دلی دی یا دانسته کول دغه غواړي.
موږ متراحت سره دا وایو چې موږ چې کومه یارګر روانه کړې ده د خارجیانو په مقابل کې، د شغلګرانو په مقابل
کې. خو پوهیږئ چې زموږ وزارت په څلورو برخو کې کار کوي.
هندارا
درنو محترم اوریدونکو، د هندارې لا تحلیلي پروګرام سره ستاسو په خدمت کې یو. لکه څنګه چې تاسو ته پته ده، د پاکستان د ملي امنیت سلاکار ښاغلی موید یوسف افغانستان ته له سفر او له طالبانو سره د طالبانو له مقاماتو سره له خبرو اترو وروسته خپل هیواد ته ستون شوی. دغه سفر په داسې حال کې ترسره شوی چې دواړه لوري له نږدې سیاسي سلا مشورو سره سره له تیرو پنځو میاشتو چې طالبان په افغانستان کې واک ته رسیدلي یو لړ ستونزې لري. په دا وروستیو کې د پاکستان لومړي وزیر عمران خان افغانستان ته د متخصصو کسانو د استولو لپاره چمتووالی اعلان کړ چې د افغان مقاماتو لخوا دغه مسله له غبرګون سره مخامخ شوه. همداراز د دواړو هیوادونو په پوله کې د ازغن تار په لګولو په دا ورستیو کې ځنې شخړې هم وشوې چې یو لړ مرګ ژوبلې واړوله، خو د دواړو لورو مقاماتو د دغه مسلې په سوله ییز واري ټینګار کړی. موید یوسف څو ورځې مخکې د پاکستان د پارلمان د خارجه چارو کمیټې ته وویل چې د پاکستان په وړاندې د طالبانو سیاست پوره مثبت دی او د ازغن تار ړنګول د هغوی په سیاست کې نه دي شامل. له بلې خوا په دا وروستیو کې په پاکستان کې د تحریک طالبان پاکستان لخوا حملې زیاتې شوې او هغوی له حکومت سره د اوربند له غځولو ډډه کړې. پاکستان تور لګوي چې د ټي ټي پي کسان په افغانستان کې ځالې لري او له هغه ځایه د پاکستان په خوره بریدونه کوي. پاکستانی مقامات وایي چې په دغه سفر کې طالب چارواکو ورته ډاډ ورکړې چې د افغانستان خوره به د هیڅ ګاونډي په خلاف استعمال نشي. اوس چې د پاکستان د ملي امنیت سلاکار افغانستان ته سفر کړی، پاکستاني لورې ادعا کوي چې په سیاسي، اقتصادي او نورو ملګرتیاو مثبتې خبرې شوې دي. موږ به نن په هنداره پروګرام کې د دغه سفر په اهدافو او پایلو او دې ته ورته مسایلو رڼا واچوو، او دا چې د پاکستان او طالبانو آیا کوم اختلافات شته او کشته دي نو کوم اختلافات کېدای شي، او داسې نورې مسلې به نن د افغانستان او پاکستان له دوو شخصیتونو سره په خپل بحث کې راونغاړو. د پاکستان د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ د یو مقام او پخوانی سیناتور ښاغلي رضا محمد رضا او د افغانستان د چارو د تکړه کارپوه او شناندي ښاغلي سید رحمان سالار نظرونه به په دې اړه درته وړاندې کړو. ستاسو د ملګرتیا په هیله یوه لنډه شاندمه اخلو او بیا راګرځو ستاسو خدمت ته. په هنداره کې مو یو ځل بیا هرکلی کوو. خپل بحث د پاکستان د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ د یو مقام او پخوانی سناتور ښاغلي رضا محمد رضا په خبرو سره پیلو. رضا احمد صاحب، تاسو د پاکستان او طالبانو اړیکو ته په کومه سترګه ګورئ؟ دا نظر چې ګنې پاکستان په طالبانو کې زیات نفوذ لري تر کومه حده صحیح دی، او د طالبانو او پاکستان پخوانیو اړیکو ته که یو د هغې په حق راته ووایې، او دا چې آیا اوس د دې تر منځ کوم اختلاف شته او کنه؟
پښتونخوا ملي امنیت پارټۍ ګوره، موږ په هره مرحله کې د افغانستان د ملي استقلال، د افغانستان ازادي، خودمختاري، سلامتۍ په دفاع کې درېدلي یو. موږ کله هم دا نه دي کتلي چې په افغانستان کې اقتدار د چا دی. هلته د افغانستان انقلاب وشو، بیا پر افغانستان یو ډېر لوی تېری وشو، دغه تیری په نتیجه کې روس رالی. هغه وخت کې موږ دا خبره کوله چې افغانستان یو مملکت دی، پرېږدي چې دلته امن راشي، افغانستان خپل ملي استقلال وکړي او خپل افغانستان یو افغانستان یو نظام جوړ کړي. دوی به ویل چې دا مجاهدین دي، دا ازادۍ جګړه کوي، د افغانستان خپلواکي غواړي، او دلته روسیان راغلي دي، د قبضه یې کړې ده، وطن نیولی دی، دا د تاسو ولې د افغانستان د غوی د مجاهدینو اقتدار جوړ شو دا سال سره لکه دا او چې د طالب او د طالب او د پاکستان دی هغه حالت و چې افغانستان کې د پاکستان څخه تللي وو د هغو مجاهدینو اقتدار وو لیکن په دې اقتدار کې داسې خلک را پیدا شو چې هغوی چې افغانستان آزاد وي خپلواک به وي ملي استقلال به وي او افغانستان به د خپل نظام په خپله جوړوي پر دغه خبره د پاکستان له هغو سره اختلاف رالی اقتدار مطالبه وکړه د افغانستان د خلکو د خپلې بدلې وکړه چې افغانستان به د افغانانو په لاس کې وي د خپلې بري نظام به جوړوي پاکستان حکمرانانو دا ونه منله په صورت ملي پارټي د افغانستان د استقلال دفاع وکړه په هغو په حمایت کې موږ ودرېدلو او بیا دوراني صاحب دا حالت بیا بېرته راغلی اوس په افغانستان کې طالب دی دوی به حزبول د ازادي جګړه کړې ده دا تېرو شل کاله د افغانستان د خپلواکۍ ملي استقلال جګړه هم کړې ده امریکن پوجونو د دنیا پوجونو په لیدې ځای استلی دي موږ به دا خبره له دوی سره وبدو اقتدار کې داسې د افغانستان هر څه د دوی په اختیار کې دي لیکن دا هغه سوال بېرته را پیدا شو طالب هم افغانستان یو مملکت دمنی د افغانستان ملی حاکمیت او ملی خاورې تمامیت د افغانانو د خپلې برزۍ نظام د خپلې خوښې نظام دی دا اصل بنیادي نقطه دغه ده اوس نو دا پر طالب ولاړه ده چې دی څومره رښتینی دی د افغانستان له استقلال سره د افغانستان د ازادي سره د افغانستان د خاورې له تمامیت سره نو په دې حواله باندې دا ستا خبره درسته ده چې پاکستان کوشش وکړ چې دا د پنځه میاشتې کې دا تاسو ټولو دوستان ولیدله د پاکستان آی ایس آی په افغانستان کې ناست و حکومت یې اعلانوه د افغانستان په ټولو چارو کې د پاکستان پوجونه د ده ادارې د ده اعلانیه دا هلته موجود دی داسې تاسو وینئ چې هغه وایي دا زما پته زما کامیابي ده ما افغانستان د خپل هغې برخه ګرځولې ده د خپل قلمرو او هلته چې زما زړه غواړي زه به هغه کوم لیکن افغان تاریخ به یې داسې ده افغانستان په تاریخ کې هر وخت کې چې چا پر خاوره تېری کړی دی بیا هغه وخت کې افغان هغه کوټو ده چې هغه د خپل وطن سره مینه لري د خپل استقلال او ازادي سره مینه لري
ډیره مننه کوو د ښاغلي رضا محمد رضا همدا پوښتنه به د ښاغلي سید رحمان سالار نه وکړو چې د افغانستان د چارو کارپوه او پر روانو حالاتو باندې نظر لرونکی دی سالار صاحب تاسو افغانستان ته د ښاغلي موعید سفر ته په کومه سترګه ګورئ او دغه سفر به د دواړو هیوادونو ترمنځ د بدګمانیو په ختمولو کې څومره مرسته وکړي او د اړیکو په لا نورو ټینګولو کې به څومره مرستندوی واوسي
بسم الله الرحمن الرحیم د تاسو د لومړۍ پوښتنې په ځواب کې چې تاسو اشاره کړې ده چې د پاکستان او د افغانستان د حکومت اړیکې ته په کومه نظر ګورئ باید ووایم چې لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده د افغانستان د حکومت ټولو چارواکو ویاندویانو په وار وار دا خبره په رسنیو کې مطرح کړې ده چې نه یوازې د پاکستان بلکې د ټولې نړۍ د هیوادونو سره په ځانګړې توګه اسلامي هیوادونو سره دوستانه اړیکې غواړي او دوستانه اړیکو جوړولو په لټه کې دي چې پاکستان هم یو له هغو هیوادونو نه دی چې د افغانستان ګاونډی هیواد دی او اسلامي هیواد دی طبیعي ده چې د پاکستان سره هم د افغانستان اړیکې د دغو اړیکو نه خالی یا وتلې نه دي یا د هغو هیوادونو نه مستثنا نه دی کوم چې د افغانستان د حکومت ویاندویانو او چارواکو په بار بار ویلي دي چې موږ د ټولو هیوادونو سره دوستانه ورورګرویزې اړیکې غواړو او بله خبره دا ده چې د افغانستان دپاره د ګاونډیو هیوادونو سره دې کې شک نشته چې اړیکې یوه اړتیا ده دوستانه اړیکې د ټولو هیوادونو سره په ځانګړې توګه د ګاونډیو هیوادونو سره ځکه چې همدا ګاونډي هیوادونه به موجود وي د افغانستان د پاره هم دغه اړیکې مهمه دي او برعکس د گاونډیو هیوادونو د پاره هم د افغانستان سره ښې اړیکې او دوستانه اړیکې مهمه دي. لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده پوهیږئ چې په افغانستان کې امنیت او ثبات هم د سیمې د هیوادونو په ځانګړې توګه گاونډیو هیوادونو لپاره مهم دی. په هماغه اندازه د افغانستان لپاره د گاونډیو هیوادونو ثبات او د هغوی سره اړیکې او د هغوی سره راکړه ورکړه د معقولو اصولو او چوکاټونو په حدودو کې متقابل احترام او درناوي پر اساس مهمې دي او باید دا اړیکې موجودې واوسي، دا پیاوړې شي. زه په ځانګړې توګه د افغانستان ته د موید یوسف د سفر په اړه څه ویل ځکه نه کوم چې زه د جزئیاتو نه پوره خبر نه یم چې دوی په کومو موضوعاتو خبرې کړې دي او د خبرو نتیجې څنګه ده څنګه به وي، خو دومره ویلی شم چې دغه سفر به خامخا مهم وي ځکه د افغانستان کې دغه اوسنی نظام چې دی دا ډیر ځوان دی، نوی دی او په هر برخه کې د اړیکو لکه مخکې چې اشاره وشوه د البته د متقابل درناوي او تعریف شویو اصولو په چوکاټ کې مهمې دي او دا به ارزښت لري او خامخا به په دغه سفر کې د دواړو هیوادونو ترمنځ پر اقتصادي، امنیتي او نورو د علاقې وړ مسایلو باندې بحث او د نظر تبادله شوی وي.
ډیره مننه کوم د ښاغلي سید رحمان سالار دلته یو لنډه شان د ما خلو او بیا راګرځو ستاسو خدمت ته. په هنداره کې مې یو ځل بیا هرکلی کوو. parstoday.com/ps زموږ د سایټ درک دی او ریډیو پښتو تهران زموږ د فیسبوک پاڼه ده. دلته به بیا راشو ښاغلی رضا محمد رضا ته. رضا احمد صاحب، اوس چې د پاکستان د ملي امنیت سلاکار افغانستان ته تللی دی، تاسو دغه سفر ته په کومه سترګه ګورئ او دا به د دواړو هیوادونو ترمنځ د بدګمانیو له ختمولو سره څومره مرسته وکړي؟
ملي سلاکار د پاکستان لاړې بظاهر دوی دا ویایي چې موږ له افغانستان سره جانتي اړیکې جوړوو، موږ له دوی سره تجارت پراخول غواړو، د دوو همسایه ملکونو د دوو خپلواکو ملکونو په حیثیت. په دې کې ټولو اهمه خبره دا ده چې پاکستان په ډیورن لاین باندې اغزن تارې غوړولی دی. ډیورن لاین بالکل یو لاین و د فرنګي استعمار دا وطن یې تقسیم کړی و په دوو برخو کې، لیکن دا ترسل زیاده کلونه سوی دی. په دې دوران کې دوراني صاحب په دې ټول دوران کې د افغان ولسونه که په باکوم وطن کې دي که په عذاب وطن کې دي، دا پر دې ډیورن کرښه باندې تله او راتله. دا دا په ملیونونو خلک داسې پر دې ډیورن لاین پراته دي. لوی اذیت دی، یو ډېر لوی مشکل دی د دې ټولو ولسونو. او اوس نو دا خبره د طالبو چې دای ځان حکمران بولي د افغانستان، اوس نو دا مسله را پیدا شوې ده. او دا مسله داسې مسله ده چې دا د ټول افغان ملت مسله ده. که دی دلته د پاکستان زیر کنټرول ژوند تېروي، که بیا په هغه تاریخي افغانستان کې هلته موجود دی، نو په دې حالاتو کې دا واک واقعي پاکستان او د طالبو چې دوی څنګه پر دا تېرو وختونو کې دوی یو بل ته څنګه وادی اور کړی دی دا منلا طالب چې زه د پاکستان کې ناست یم او وسله به مدلته وي، پناګا به مدلته وي، د پلانو نشت پاکستان وي، یعنی د پنجابي استعمار به وي، د پاکستان د فوج او جاسوسي ادارو د کنټرول او کمانډ لاندې به زه روان یم او بیا چې افغانستان ته زه ورسېږم زه به دا وایم. دا وایي چې زه چې یم اوس نو پاکستان به ما وعده راپر کوي چې بابا یو آزاد مملکت به زما بني او استقلال به بني او ازادي به بني او مور د تاریخ تجربه مستداره شي چې پاکستان دا کار د دې دپاره کړی و چې افغانستان به د ده چې ویلې زما سټراتیجیک وي که طالب روسي نه وي د افغانستان بچی وي د امریکې او د یورپ د پوځونو د اقوام متحده دا ما سپلي او د افغانستان زه خپلواکي غواړم نو بیا خو به دا خبره راځي چې دای به د پاکستان سره آزاد خپلواک افغانستان دی د ده به نظام هم د خپل پرځی وي او د ده استقلال و ازادي به هم وي او د برابرۍ په بنیاد د پاکستان بیا له ده سره تعلق جوړوي.
درنو محترم اوریدونکو، له تهران رادیو مو پاکستان به به این توپو کې درنو او محترم اوریدونکو، له تهران رادیو مو افغانستان ته د پاکستان د ملي امنیت د سلاکار ښاغلي معید یوسف د سفر او له دې سره په اړوند مسایلو د سیمې د دوو شخصیتونو ښاغلي رضا محمد رضا او ښاغلي سید رحمان سالار نظرونه له تهران رادیو واورېدل، په دې هیله چې د استفادې وړ مو ګرځېدلې.
د تهران رادیو عزت منوردونکو، هیله ده چې په دغه خپرونه کې ټول خپره شوي پروګرامونه د ستاسو د استفادې وړ ګرځېدلي وي. عزت منوردونکو، تاسو زموږ انټرنیټ پاڼې ته ورتللی شئ او هلته خبرونه او نور مطالعې لوستلی او چاپولی شئ. زموږ د انټرنیټ پاڼې درک دی farstoday.com/ps. ډیرو خوږو اوریدونکو، زموږ دغه مازیګرانۍ پښتو خپرونه په همدې ځای کې پای ته رسیږي. له تاسو اجازه غواړو. د خدای په امان. Thank you.